پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګونونه راپارولي. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو چارو د وزارت د نوم حذفول ښیي چې دوی د ښځو د حقونو هېڅ پروا نه لري.
طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیا کې.
پکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ویل کېږي د بریتانیا صدر اعظم به پر جو بایدن فشار راوړي چې په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري بحران په وړاندې اقدام وکړي. د چمن سپین بولک د سیمو اوسیدونکو وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پاکستان پر دغه پوله تګ راتګ ډیر محدود کړی دی.
کاروباری چې موږ په دې غنټه باندې منبر ته راوړو هغه په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې سو خو ته کله په دې خوا بس.
د خبرونه دوهمه نیمه کې نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو. موضوع د ښځو او نجونو د حقوقو موضوع ده. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله سانګ زیاده خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی. نن دویم ورځ د چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې خوندیو ته نه دي تللې. ټاکل شوی د افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د روانې اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو نن وروستۍ یوازینۍ لوبه روانه کړي. پوره خبرونه. نن دویم ورځ ده چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللې. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو لا یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره ګام نه دی پورته کړی. د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره ګڼو فعالانو په خواله رسنیو کمپاینونه هم پیل کړي. د یو شمېر ماشومانو عکسونه هم په ټویټر او فیسبوک خپاره شوي چې په لاسونو کې یو لیکلی شعار نیولی چې وایي له خور پرته ښوونځي ته نه ځو. ځینو بیا خپل غږونه او ویډیوګانې هم ثبت کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د افغانستان څانګې مشر سامورت د خبره پرون په خپل ټویټر لیکلی، هغې ویلي د نجونو په شمول د ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د باختر خبری آژانس د طالبانو د حکومت د ویان ذبیالله مجاهد په حواله لیکلي، د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانیستل شي. د اګست په 15مه د طالبانو لخوا پر افغانستان تر قبضې وروسته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. ټاکل شوی افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د رواني اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د نړیوالو خبري اژانسونو پر اساس جانسن به په دې کتنه کې د افغانستان د بشري بحران په خاطر پر بایدن فشار راوړي. د راپورونو له مخې جو بایدن د بریتانیا او د ناټو د نورو متحدانو دا غوښتنه نه و منلی چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو ایستل وځنډوي. دوی دا غوښتنه د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه هغه بهرنیان او افغانان وایستل شي چې خپل ژوند په دغه هیواد کې له خطر سره مخامخ احساسوي. په پکتیا کې د ځمکې پر سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي دي. په پکتیا کې د طالبانو له لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست ټاکل شوی رئیس خالق یار احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوې ده. احمد زی په وینا نښته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شوي چې له امله د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي او یو بل کس ټپي دی. ټپیان او وژل شوي ورونه وو. احمد زی وایي د پیښې ځای ته د دوی ځواکونه رسېدلي او په تړاو یې د بریدګرې کورنۍ دوه تنه نیول شوي چې ډزې کوونکی بیا د پیښې له سیمې په تیښتې بریالی شوی. پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې پکې اوږده مخینه لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوې جلی ته ورسېد. د سعودي د بندنیو چارو وزیر بنن لخپل هندي ساری اس جی شنکر سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. شاهزاده سعود به سبا مخکې تر دې چې نیویورک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره مویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. په روسیا کې نن د پارلماني انتخاباتو وروستۍ یا درېیمه ورځ ده. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په هغو کې د پراخو بې نظمیو د تورونو تر څنګ د اپوزیسیون د بندي سیاستوال الکسی ناوالنی غورزنګ ځینې همکاران ځپل شوي دي. اټکل کېږي پارلماني انتخابات به د کرملین له ملاتړه برخمن واکمن ګوند متحده روسیا وګټي، خو دا ګوند چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي له دې خطر سره مخامخ دی چې ممکن په پارلمان کې لوړ اکثریت له لاسه ورکړي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو ښوولي چې د دغه ګوند شهرت په سلو کې دیرش لک شوی دی. دا ګوند اوس د روسیې د دوما جرګې چې 4500 څوکۍ لري په څلورو کې درې برخې په کنټرول کې لري. څلور تنه چې فضا ته په سفر تللي وو د ځمکې په مدار کې له درې ورځو تیرولو وروسته پرون بیرته ځمکې ته راوګرځېدل. سپیس اکس تور بیړۍ چې دا څلور تنه پکې سپارو د فلوریدا په ساحل کې کېناسته. دا لومړی ځل و چې څلور تنه سیلانیان په خپل شخصي لګښت د ځمکې مدار ته لاړل. دا ډول سفرونه د نړۍ د دوو سترو میلیاردرانو ریچارډ برانسن او جیف بیزوز لخوا پیل شوي دي. او د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو کرکټ لوبډلو ترمنځ په وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کې بنګلادیشي لوبغاړي په 155 منډو آوټ شول. لوبه نن په سلهټ لوبغاړي کې د په بخښنې سره لوبه نن په سلهټ لوبغاړي کې د بنګلادیش لخوا په توپ وهنې پیل شوه. په پایله کې افغان لوبغاړو په 3 اوور کې د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 155 منډو آوټ کړل. د افغانستان لپاره بلال سمی او ننګیالي خروټي درې درې وکټې واخیستې. اظهار الحق نوید او شاهد الله حسنی دوه بنګلادیشي لوبغاړي وسوځول. اوس وخت لوبه کې دماغ شوی او تر لنډې دمې وروسته به افغان ټیم د 165 هدف د پوره کولو لپاره میدان ته کوز شي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ 19 کلنو ټیمونو ترمنځ د سپتمبر له 10 د 5 ورځنیو لوبو لړۍ پیل شوې چې درې لومړۍ سر په سر بنګلادیش ګټلې. څلورمه لوبه وړمه ورځ افغان ټیم وګټله او دا د وروستۍ یوې پایله د ورځې په اوږدو کې معلومیږي.
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع د لوغ غبرګونونه راپارولی دي. یو هم پکې د موجود تحول په نوم یو سیاسي خوځښت دی چې د ښځو په اړه د طالبانو دغه اقدام د اسلام او قانون خلاف بولي. دا سیاسي خوځښت وایي طالبانو لنجونو او ښځو هغه حقوق اخیستي چې اسلام او قانون ورکړی دی. پر طالب چارواکو وروسته تر دې انتقادونه لا زیات شول چې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم ونومو د طالبانو دې پرېکړې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. جزئیات به له خپل خبریاله واورو.
افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب رګونه مخ په پورته کېدو دي. دا مبارزه وروسته له دې زوره کې چې طالبانو د ښځو چارو وزارت بند کړ او تر خوا یې له هم له شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. د افغانستان د موج تحول په نوم سیاسي خوځښت چې مشري یې هم یوه ښځه کوي نن د یکشنبې په ورځ طالبان تورن کړل چې د ښځو حقونو ته پام نه کوي. دا خوځښت وایي له هغه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د ښځو پر وړاندې پرېکړې د اسلام او قانون سره په ټکر کې دي. دوی وایي طالبان پر جنو د ښوونځیو ته پام نه کوي او تر پای له دوی د کار حق اخیستی هغه چې اسلام هم پرې برخه کې منع ګرځولی دی. دوی د دې سربیره پوښتنې درلودلي او وی ویل چې طالبان باید ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر خوا یې د ښوونځیو دروازې پرانیسي. د دوی څخه د مرزي احمدي په نامه د دغه خوځښت پریکړې کې لوس طالبان همدارول په تبعیضي چلند تورن کړل او وی ویل چې حتی د نړۍ د اسلامي هیوادونو او هغه څه چې د افغانستان د کلتوري خپل چارې پر مخ بیايي. خوای نن ته مو چې په کابل کې هم د ښځو چارو وزارت پر مخه یو شمېر ښځې چې د دې وزارت کارکونکې وي خپل غږ پورته کړي. ول دوی چې ځنې هلته راکول شوي وي ځنې وایي چې اجازه نه ده ورکړل شوې څو د خپل کار د دوام په اړه باندې غږ پورته کړي. دوی یو شمېر سره ما پر خبرې وکړې او هغه وویل اجازه د ورځې په اوږدو کې ورکړل شي بیا به هم خپل غږ پورته کړي، اما که طالبان ونه غواړي دوی د دې خاطر باندې چې تاوتریخواله ورسره ونشي نه غواړي خپل غږ پورته کړي. ما د دوی غږ د طالبانو سره هم شریک کړ او تلخواهی د ښځو چارو وزارت د بندېدو او د موج تحول د سیاسي خوځښت د وړاندیزونو په اړه باندې مې هم ترې وپوښتل. طالبان وایي هر هغه څه چې د اسلام په شریعت کې جواز وي هغه به ښځو ته ورکول کېږي. د ښځو چارو وزارت د دروازې د بندېدو په اړه باندې دوی وویل چې دا پرېکړه شاید وروستۍ نه واوسي او ګډ مشوره به کېږي او له هغه وروسته هغه څه چې لازم وي په دې برخه کې به کارونه ترسره کېږي. اما داسې اوس ځواب دوی نه لري چې دوی ولې د پوځ چارو په وزارت دروازه بنده کړې ده، تر حال کې چې د دې وزارت 90% کارکوونکي ټولې ښځې وي او په یو ډول باندې د خپلو د کورونو دپاره د نفقې د پیدا کولو هڅه کوله. پرون دوی د دې وزارت تر مخه راغلي وي او یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شوي دي او ویلي چې هر څه ژر باید د دوی د کارونو لپاره د دوو کارونو د دوام لپاره دروازې باید پرانستل شي او تر خواهی دوی ته حق ورکړل شي چې کار وکړي او خپل اولادونو ته نفقه برابر کړي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، د غږ کیفیت سم نه و، د ټلیفون لارې راپور راکو، خو موضوع دا و چې د طالبانو دغه اقدام چې د ښځو چارو وزارت لغوه کړی او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوم پرې ایښی دی، د ښځینه فعالانو او د ښځو د حقوقو د مدافع ټولنو پراخ غبرګون راپارولي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. ښځو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکي وایي چې د دې وزارت د نوم حسپول او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم باندې نوم بدلول په اصل کې له ټولنې د ښځو د حذف کولو په معنا دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کوي او وایي دا د بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. نور په دې رپورټ کې
د ښځو چارو وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهي عن المنکر بدلولو په کابل کې غبرګونونه راپارولې دي. په دې وزارت کې ځینو پخوانیو ښځینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړی، دا اقدام د ښځو حقونه تر پښو لاندې کول او له ټولنې د مېرمنو حذف کول ګڼي. د ښځو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
نن زموږ بحث د افغانستان د مېرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي. هغه مېرمنې چې کلونه کلونه یې مبارزه کړې، تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې کړې، او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تړل شوې او تخته یې لرې شوې او د تختې پر ځای یو بل وزارت اسلامي امارت لخوا نومول شوی. زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې واوسو. زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او له خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي.
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی، د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پرون ما واوریدل چې د ښځو چارو وزارت لغوه شوی او پر ځای یو بل وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نومول شوی دی. زما لپاره واقعا دردونکې خبره ده. دا د افغانستان اساسي قانون او ټولو بشري حقونو خلاف کار دی. موږ باید یو انسان دومره محدود نه کړو او د انسانانو یوه ډله چې ښځې دي له ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محرومه نه کړو او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده
ضرورت است. بلې، اگر انسان
بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پوښنۍ غړي شکریا بارکزی وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د ښځو هویت وژني.
زه فکر کوم دغه وزارت ودانۍ ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی از المنکر چې خپل د دوی کړنې منکرات ته نږدې دي، په خصوصا چې تاسو وینئ چې څنګه دي بې ګناه خلک، عام خلک په سړکونو کې ډبوي، ډزې ورباندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي. زه فکر کوم چې دا په زغرده وښودله چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یوه جغرافیه کې، او د دې ترڅنګ دوی وښودله چې هیڅ علاقه مندي نه لري چې د دوی حاکمیت او نظام هم په رسمیت باندې وپیژندل سي.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته غبرګون ښودلی دی. ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایل او د ښځو چارو وزارت غیر مسلکي او سمبولیک وزارت بللی، خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې. موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نه شوه. خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په پال کې رویټرز ته ویلي وو چې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینهو سره ګډ کار وکړي. طالبانو د ښځو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایې یوه قطعنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او معنوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته یې درناوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي که فابریکو ته خام مواد پر وخت ونه رسیږي فابریکې به په ټپه ودرېږي. د دغې خونی رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل د پانګې کنګل کېدو تر ډېره صنعتکارانو ته زیان اړولی. پیسې په بانکونو کې بندې دي او له بهره خام مواد نشي راغوښتلی. نوموړي پر نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان د ولس او سوداګرو ستونزو ته په کتو همکاري وکړي او دغه هیواد له ناورین څخه وژغوري. نوموړي وویل د افغانستان سوداګریزه ټولنه د نړۍ شاوخوا هیوادونو ته د پیسو په لیږد کې له یوې لویې ستونزې سره مخ ده او د دې وضعیت دوام د هیواد په سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو ډېرې منفي اغیزې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره نږدې د دغه هیواد 440 میلیونه ډالر د نړیوال بانک لخوا کنګل شوي دي چې د کار د بانکونو په کارونو منفي اغیزې کړې دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کونړ د ځنګلونو پرې کېدو او قاچاق د مخنیوي ډاډ ورکړ. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې یو پلاوی کونړ ولایت ته تللی او د دغه ولایت له علماو او قومي مخورو سره د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د کرنې وزارت دغه پلاوی پرېکړه کړې چې د لرګیو د قاچاق مخنیوي لپاره باید د سون لرګیو د وړلو کچه او ډول معلوم او ولسی اعلان شي. دغه شان د قاچاق کوونکو نیول، د نمونو د نوملړ چمتو کول او اړوندو ادارو ته ورپېژندل له نورو پرېکړو شمیرل کېږي. د افغانستان د کرنې وزارت دغه پلاوی وروسته له هغه کونړ ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د کونړ لرګیو د قاچاق ګڼ رپورټونه ورکړ شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.3 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. په پام کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راوړي چې په افغانستان کې د خرابیدونکې بشري بحران په وړاندې اقدام وکړي. دواړه مشران به روانه اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د بریتانیا او امریکا ترمنځ د سفرونو پر بیا پیل او اقلیمي بدلون هم بحث وکړي. بل خو هغه کسان چې په امریکا کې دي اوسېدو اسناد لري او لا په افغانستان کې بند پاتې دي په ډار کې شپې ورځې تېروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د هغه سفر پر مهال چې پر چاپیریالي مسایلو متمرکز دی واشنگتن ته ولاړ سي. دغه د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. دی به هلته د نړۍ له رهبرانو وغوړي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. اټکل دا دی چې د نړۍ شاوخوا سل رهبران به روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د خپل لوړې کچې غونډې پر مهال د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې موضوع ترڅنګ به د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راولي چې په افغانستان کې د خرابیدونکې بشري بحران په وړاندې اقدامات وکړي. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې، اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. په بانکونو کې کافي پیسې نسته او مالی راکړه ورکړه هم په کمېدو ده. طالبانو تر اوسه د روان مالی او اقتصادي بحران د حل لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه ده اعلان کړې. وروسته له هغې چې جو بایډن د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د امریکا ته د بریتانیا د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د ډیرو په باور په افغانستان کې د روان بحران له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې ترینګلې سوي او اوس به دواړه مشران هڅه وکړي چې دغه اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایډن د بوریس جانسن او د نورو متحدانو هغه غوښتنه له پامه وغورځوله چې له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ځنډ لپاره کړې وه. دغو متحدانو ویلي وو چې د ځواکونو په وتلو کې ځنډ به پخوانیو افغان همکارانو، د هغوی کورنیو او تر خطر لاندې افغانانو ته د وتلو لپاره وخت په لاس ورکړي. په زرګونو کسان لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي چې غواړي له دغه هېواده ووځي. د بریتانیا صدر اعظم به په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ولسمشر بایډن سره بحث وکړي. په همدې حال کې هغه کسان چې په امریکا کې د استوګنې اسناد لري او په افغانستان کې بند پاتې دي په بیره کې شپې ورځې تیروي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د هغې افغان جوړې پر وضعیت راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارډونه یا د دایمي استوګنې اسناد لري خو له ډاره په نوبت خوب کوي. یو تن یې د شپې لخوا پر نورو د پام ساتلو لپاره ویښوي. دوی د طالبانو له ډاره خپلو درویو ماشومانو ته هم اندېښمن دي او غواړي ژر یې له افغانستان څخه بهر وباسي. دا ایجنټس په حواله دغې کورنۍ چې غواړي هویت یې پټ پاتې سي په دو اونیو کې وواري خپل ځای ځایګۍ بدل کړي او تر ډیره د خپلو خپلوانو کره وخت تیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ د کانګرس د غړو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د گرین کارډ لرونکي نه دي مشخص کړي، خو اټکل دا دی چې شمیر به یې څو زره وي چې لا هم په دغه هیواد کې بند پاتې دي. شغلی بلینکن زیاته کړه د امریکا شاوخوا سلط به هم په افغانستان کې پاتې دي چې د امریکا حکومت یې د استلو پر لارو چارو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله له تیرې جمعې لږ تر لږه 4 امریکایي اتباع او 1.5 گرین کارډ لرونکي له افغانستان څخه ایستل سوي دي. دوی زیاتره احتمالا له مزار شریف څخه د جمعې په ورځ ایستل سوي، خو وزارت دقیق ارقام نه دی خپاره کړي. بلخوا د قطر چارواکو ویلي چې له کابله 170 کسان د جمعې په ورځ په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبری ایجنټس راپور له مخې په دوی کې د ځینو افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. د امریکا حکومت د اګست میاشتې په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه وویستل او بیا یې خپل ماموریت په افغانستان کې د اګست پر 1.5 پای ته ورساوه. له دې نېټې وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي له افغانستانه ووځي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سر و سی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په هم صاف او وازی اوریدل شي. د چمن سپین بولډک د سیمې اوسیدونکو وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، پاکستان پر دغه پوله تګ راتګ ډیر محدود کړی دی. د چمن پر پوله بولټک ولسوالۍ ته اوښتونکي خلک وایي د پاکستاني چارواکو د اقدام په زورګونو هغه خلک اغیزمن کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولډک ته په مزدوریو پسې ځي او ماښام بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. د بلوچستان حکومت وایي هم دغه ستونزه مني، خو وایي چې دا د مرکزي حکومت پرېکړه ده او دوی ته یوازې په دې اړه خبر ورکړل شوی دی. په دې اړه نور حال زموږ د مشال رادیو د همکار بوډیوال کاکړ پر راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړي، بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستاني حکومت دی ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنیږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصیږي او مازدیګر 4 بجې بیرته بندیږي. د چمن یو اوسیدونکی ناصر خان وایي یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نوموړي د سپتمبر پر 19 مشال راډیو ته وویل چې د کورنۍ یوازینۍ وسیله یې همدا د مزدوري ده.
سهار پر 8 بجې دروازه خلاصېږي، په لین کې ودرېږو، کله 9 بجې کله 10 بجې پر دې بجې راواړو او درې لین د ولاړې ډېر راشي، بېخي په زرو نفر ولاړ یو. دوې بانکې کار کوو، بس سره روان پر 1 بجه دا خرځو، ولې کاربار اوس نهشته، دروازه چېم کم دی، پر 4 بجې پاکستاني چېم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړي ته وویل دی د چمن اوسیدونکی دی او هر ورځ په تکلیف او شتو یې ژوند ډېر ستونزمن کړی دی.
موږ سهار پر 8 بجې باندې ځو، بیا په ګیټ کې ولاړې پراشتې، موږ 12 بجو ته هلته خپلو کاروبارو نه ځان ورسوو، بېرته دوې ګنټې موږ کاروبار نهشته، کاروبار چی نهشته، دوې ګنټې بعد موږ بېرته راواړو، هغه هم په تکلیف کې، کله په بارډر کې پاتې شو او خواته، کله په دې خوا بس راواړو په منډه. موږ ژوند یې دی متاثره کړی دی چې موږ اوس د خپل ژوند نه څه بېزار یو، موږ تر کمه ولاړ شو.
وکیل احمد هیواد د افغانستان غاړې ته دکان لري. نوموړي مشال رډي ته وویل چې هر ورځ له چمن څخه د وراوښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شویو شرایطو له کبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ډېر ډېر بار درشته، نو دا د بارډر د ویش خلک ډېر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استازو وخت نا وخت پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال رډي ته وویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده. دوی وویل چې دوی د دې ستونزې له موجودګۍ انکار نه کوي او مرکزی حکومت یې په دې خبر کړی دی.
دوی په هر څه خبر دی، نو وفاقي حکومت فار ټایم بینګ دا ریسټرکشنز د ټایم د لګولې دی، په نارمل حالات کې ولې دا ایشوز نه وو، ولې دا مسایل نه وو، نو دوی نه دی چې وفاقي حکومت چې دی په کسته کې یا دوی په دې شی خوشحاله کیږي چې خلک پر تکلیف وي، نو چې کم کرنټ سچویشن دی دا هغه په مجبوری کې، نو ځینې دوی ریسټرکشنز لګولې دي، نو دغه چې حالات نارمل شو برته به انشاءالله چې کوم نارمل شي نو هغه به بحال شي.
د پاکستان حکومت یو پلو له افغانستان سره د چمن پوله د ورځې یوازې 6 ساعت خلاصوي او بل پلو یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د چمن یا سپین بولدک شناخت کارډونه یا تذکری ولري. په چمن کې د تجارانو په وینا شاوخوا 20,000 کسان داسې دي چې د کار لپاره له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ ته ځي او بیا ستنیږي.
ستاسو له پیغامونو
اسلام خدے ماکی شریف عربستان روغلا ہو میگ مکھ مسلمان ہو یہ میگ نکان برجادان وٹ مسلمان ہو دا سعودی کے کمرہ کام قانون دا ہے دا اسلام کندر ملک کے پہ ایران کے پہ پاکستان کے پہ دوبئی کے پتا نرے ملک کے سخل قانون دا جاگا قانون دیکھ والا نہیں استعمال آئی چھے دیکھ دا کوڑی قانون در تلیز لائے کوڑائی خب پاکستان کا دا جا پا کوڑائی پاکستان کا دا قانون والا نہ جاری کیا چھے دا گا افغانستان من دے تر اغل بلا ہو چھا والی دو کلا ہو رہی پہ تیپک والی کلا ہو رہی پہ بمہ والی کلا ہو رہی پہ ویسے پہ دغ لری والی
ستاسو ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې خپل نظرونه اورول د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې دغه نظرونه پریخي کور مو ودان تاسو تل ټلیفون کوي او په غږ سپټون کې ماشين کې نظرونه پریږدي موږ هم تاسو نظرونه تل د تخبرو د خبرونه دوهمې مایه ته نږدې شوی او وړاندې په دوهمې مایه کې هم نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو په ژوندۍ باندې د خبرونه مخته ورو او په افغانستان کې د خزو